دوام ورکړي او ډیپلوماټانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدار سولې هڅې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی.
د همدې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دوی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصیلي د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې ازادي رادیو ډاٹ کام. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو ترکه مخ کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان او قدس ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې کوم تغییر نه دی راغلی. ځینې امریکایي ورځپاڼو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپلې مخامخ غونډې ځنډولې دي. په عین حال کې د ولسي جرګې دفاعي امنیتي کمیسیون وایي چې د نړیوالو ځواکونو دغه اقدام به د افغان قواو دروزنی مسله اغیزمنه کړي. نسیم شفق او نور جزئیات.
له افغان امنیتی ځواکونو سره د غوس ملاتړ ماموریت د ځواکونو له خوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتی ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. ښاغلی جاوید وایي چې د غوس ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتی ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشتم. دا 13 شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زمون پاڑی کو کې کوم دغه تغییر نه دی راغله. مجلسونه سره لرل دا اوس په قندار کې کتا سی وګورې دوی مشترک مجلسونه لري. کله کوم مشورې ته اړتیا پیدا کیږي بل څه دوی هم غلطه دي.
دا په داسې حال کې دا چې واشنگټن پوسټ ورسپانې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتی ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورسپانې په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغه مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والی د ساتونکو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري. دی وایي مشوره او روزنه د ټلیفون او ایمیل له لارې نه کیږي. دا به ښه وي چې زموږ کشفي ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پردي استخبارات د امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړل شوې سمنه ده. لکه څنګه چې زموږ ځواکونو خطر منلی، بهرني ځواکونه دي هم د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې خطر ومني. په عین حال کې د امنیتي چارو افغان پو محمد اغل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ بے باوري تر دې حد زیات شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي نو دا به د هغه په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د ښاغلی مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، د کندهار ولایت پنجوړی ولسوالۍ خلک. ما دا دغه دی د انتخابات یو درې ورځې سي د رای د درې ورځې سي دلته چې موږ تاسو کولې زموږ مکتبو کې لا په څلور ورځې باندې موږ تاسو کړلې، نو که یو ورځ دا خلک نش کولی چې خپل خوښ نومان تر اخلي دا مې پیغام.
السلام علیکم. روز منګر خبر کوم د خوست ولایت نه. روزانه زمون خدای د خوست ولایت کې د کلان رولسوالی فرات منلري او خیر کورونه دی ولایت نه دي سي او ټولنی فرهنګي دا کورونه دي سي په هغه د هټو کې چې ما ورپړې ور چاروا چې د مته ما غاړې ډېر څه ته خاصه توجه وکړي.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو په خرابو ځمکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتین مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هله کوي چې دغه دولتي مځکې وای و نمره له ویډیو نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هر زو واورئ. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ولې ځوانان په خپلو کې ناسالم رقابتونه کوي.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولې دا د پرمختګ لاره چاره چې کوم دا به فرق کوي کنه.
د دې رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟
ناسالم رقابتونه ناسالمې پایلې لري.
او په دې خاطر چې ځوانان له ناسم رقابتونو لاس واخلي څه باید وشي؟
د سیالیو د رقابت په ځای پالنه، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.